أرزول كيكي.
دفاع وزارة ويان مرستيال محمد راد منشوه. مرجغ لآزادی رادیو اوری د نورستان د وانت وایګل ولسوالی اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالی ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او د دوی امنیت ګواښي. دا غوښتنې د سه شنبې په ورځ په یاد د ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالی اوسیدونکو ویل تیرو څو کالو په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانی دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دي وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي.
د ترقۍ او د نور کوم انکشافي پروژو کې باید هغوی له خوانه کومک وشي، هېچا له خوانه توجه نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي. پورا د ګړې او انکشافي پروژې دلته تطبیق شي، شوراګان د جوړ شي، باید توجه د دې رسوالۍ د دولت مرکزي نه وختونه دا چې توجه ول ورکړي.
د وانت اوسیدونکي وایي له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خلوج خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې خلوج خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف دپاره د وزارت مالیې له خوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ شخ له ازادي راډیو اوري ویل کیږي د پکتیا په یو شمیر ادارو کې د ټوپک په زور پر دندو ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. په دې اړه داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلان او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانپوزه کسانو له لاسوهنې خلاص کړي. دی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانپوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې وی ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. د ما هیله دا ده چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پکې ونه وایي.
دا ده په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړې دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي. دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلان او بانفوزه اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کړي مقصد دا نه ده چې په غږ کې اصلاحات راسي، یوازې چې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسي. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پرې کار کړی وي. دوی غواړي چې په دغو ادارو کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي تر څو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخت نه لري چې دوی د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوې چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډېر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د افغان نړیوال سازمان وای په ټوله نړۍ کې د ادامونو شمیر په بې ساري ډول لوړ شوی دی. د سازمان په ځانګړي ډول ایران، سعودي عربستان او پاکستان ته په اشاره ویلي چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید سوی شمیر په تیرو 12 کې ساری نه لري. د افوی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوي چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1440 اعدامونه سوي چې د وړم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی څرګندوي. دا سازمان وایي چې لږ تر لږه 90% اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې سوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلازی پر راپور کې اورو.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د ادامونو د شمیر لوړیدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې لا شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بې ساري ډول زیات خلک تیر کال ادام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 15 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي ادام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې ادام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا افی نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بیلګې په ډول د افی نړیوال سازمان په خپل کلني رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. د افی په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند.
Some executions take place in secret, so
it's very possible that la ham mujrimin pa pata idamish ko da bashari akuno sarun ki us da imkan nari che pada si wadunu la kiran ki arqam tar la sakri da afino rival sazman wa ida idamuno da shmer la ziyat wali sara da idam saza da la manzurun la para zini par mukhtaguna ham shwidi chirun kai olowat husin popola azadi radio tawai chi tirkal pa kango fiji aw madagascar ki da mujrimino pra idam bandiz walaget.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لیدل شوی. دا څکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجی او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدلې ده. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملي کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
د ازادي رادیو د یو باور دا دی چې په پاکستان کې د تروریزم ځپل یو سیاسي ستونزه ده. تحلیل کون کې د دې باور یو دلیل دا بولي چې په هغه هیواد کې چې سیاسي مشران یې په ښکاره لمنه کړای سوي وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له هغو مجرمینو سره خواخوږي شي چې د مذهب په نوم جرایم ترسره کوي، نو هلته د ترهګرۍ له منځه وړلو ته د شک په سترګه کتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لیکلی چې ځینې ټکي یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس داسې مهال دغه راپور خپور کړی چې هر کال په پاکستان کې سلګونه ملکي وګړي د تروریستي پیښو قرباني کیږي. د بیلګې په ډول تیره میاشت په لاهور کې په یوه ځانمرګې برید کې تر اویا ډېر کسان ووژل سوه چې له دې سره یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ستونزې ته د نړیوالو پام ور واوښت. د همدې چاودنې په تړاو امنیتي ځواکونو سلګونه مشکوک کسان نیولی دي، خو بلخوا په دغه هیواد کې د اسلامي قانون د پلي کېدو لپاره د خلکو مظاهرو ته په کتو چې یوه بیلګه د ممتاز قادري په پلوي وسوه او په پلازمینه کې اجازه ورکړل سوه، نو دا باور رامنځته کوي چې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اړخونه لري او سیاسي ستونزه بلل کیږي. ممتاز قادری مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې مبارزه کوله او د نوموړي تر اعدام وروسته زرګونو کسانو مظاهره وکړې چې د شخولو پر مهال لوړپوړي پاکستاني پولیس افسران هم د دعا لپاره راټول سوي وو. د تروریزم سره د رښتینې مبارزې په اړه پوښتنې هغه مهال هم راپورته سوې چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر رانا ثناءالله په خپل سیمه کې د یاغي ډلو فعالیت رد کړ. په داسې حال کې چې پاکستاني تحلیلګران وایي په دغه ایالت کې بېلابېلې ډلې په مختلفو نومونو په پراخه کچه فعالیت کوي. په دې ډلو کې یوه یې جیش محمد ده چې ویل کیږي تر بېلابېلو نومونو لاندې فعالیت کوي، او د دې ډلې مشر مسعود اظهر په 1999 کال کې د یو شمېر هندي مسافرینو د خوشي کېدو په بدل کې د هند له زندان څخه خوشي کړای سو. لشکر طیبه بله ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو یوه تروریستي ډله بللې ده او د جماعت الدعوا په نوم په دې سیمه کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2015 کال کې په پاکستان کې منع اعلان سوه، خو مشر حافظ سعید په ټول پاکستان کې په آزاده توګه سفر کوي او خلکو ته په ویناوو کې وایي چې د لویدیځو او هندي وګړو پر شتمنیو بریدونه وکړي. په همدې پنجاب ایالت کې سپایي صحابه یوه بله ډله ده چې ویل کیږي په پاکستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د څو بریدونو مسؤلیت لري. جماعت الاحرار بیا له افغانستان سره پر پوله په قبایلي سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره خپله خواخوږي اعلان کړې ده. د جنوبی او جنوب ختیځ آسیا په اړه د تحقیقاتو د نړیوال مرکز وودراو وولسن یو لوړپوړي غړي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یوه ایمیل کې لیکلي چې که څه هم دغه ډلې بېلابېل اهداف په نښه کوي، خو وایي که چیرې په پاکستان کې د ټولو فعالو تروریستي ډلو په اړه خبرې وسي، نو ویلی سو چې ټوله سره ورته ایدیولوژي لري او ډېری یې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. لبلې خوا که پاکستانی سرتیرو ته وکتل سي سره لدی چې زرګونو تنه یې له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې جګړو کې مړه یا ټپیان کیږي، خو لا هم د پاکستان پوځ د تحلیل کوونکو په خبره له دغو وسلوالو ډلو سره تاریخي اړیکې لري او دا په سیمه کې د امنیتي سکتور د دندې په اړه شکونه راپورته کوي. له دې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا په تیر وختونو کې له وسلوالو ډلو سره د پوځ اړیکې رد کړي، خو اوس یې په یوې مرکې کې ویلي چې پوځ د تروریستانو په برخه کې یوه بله پالیسي لري. دوی د تروریزم په وړاندې د هغه هیواد عملیات له تبعیزه لیرې بولي. که څه هم د پاکستان پوځ وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ غواړي او په دې مبارزه کې د نړیوال ملاتړ تمه لري، خو دا باور هم پر ځای دی چې تر هغو چې د پاکستان ټولنه د تروریستي مفکورې لپاره زمینه برابروي او تر هغو چې دا هیواد له دې ډول ایدیالوژۍ سره په کلکه مبارزه ونه کړي، نو کېدای سي له همدې ځایه نورې ورته ډلې او افکار هم راپورته سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي راډیو ده. په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې ټینګ سوي اوربند له دغه ځایه د چیرو سوي نلیکو خوندیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. دغه نلیکې ګاونډیو هیوادونو او تر یوه حده اروپا ته مهمې ګڼل کیږي. ویل کیږي هغه اوربند چې د سې شنبې په ورځ په سیمه کې نافذ سو تر ډیره رعایت سوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
په لنجمن سیمه نګورن قرباخ کې د وروستي اوربند نافذېدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمې نورو هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمې رول، د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتېدونکو شخړو د سیمې قدرتونه هم اړ ایستي څو هغه اوربند چې د سې شمې پر ورځ په دې لنجمن سیمه کې نافذ سو له نږدې وڅاري چې آیا رعایتېږي که څنګه. هغه دوی نه لیکي چې د آذربایجان له لویدیځې برخې د قفقاز له طریقه تیل او ګاز لیږدوي لانجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ ته نږدې پرتې دي. د هر ډول شخړې پراختیا ښایي دغه دواړه نل لیکې له خطر سره مخامخې کړي. ناګورنو قرهباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا پوهنتون د انرژي جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته وویل هر ډول شخړه به په دغو نلیکو اغیز وکړي. ناګورنو قرهباغ سیمې ته د یوې بلې بالقوه جګړې د لمن غځېدل ښایي پر دواړو نلیکو اغیز وکړي. دواړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیې لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تریوه حده اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیې جیهان ته غځېدلې د ورځې د یو میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقالوي. ډېره برخه یې اروپا او یوه اندازه یې اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب په اندازه ټول طبیعي ګاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیې مارکیټونو ته ځي.
د ازادي راډیو ده راپورونه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر کم سوی چې له ترکیې د سمندر له لارې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د نوې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي باید ترکیې ته واستول سي. یونان ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ بهیر ولې ټکنی سوی دی؟ فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بېساري ډول کم سوی چې له ترکیې د دوی ټاپوګانو ته ورسېدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هره ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر له لارې د یونان بېلابېلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تیرو 24 ساعتونو کې دا شمیر 80 ته راټیټ سوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګنده کړې چې د هیواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمیر کمیدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیې او ترکیې له موافقې سره تړاو لري، خو د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیې د موافقې اغیز دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړۍ جوپه کې 200 چې لږ تر لږه 240 افغانان پکې وو ترکیې ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقه پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د ماش تر شلمې ورسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به یې اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیه ورستول کیږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي، خو د ترکیه او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یوه مشر وینزل میخالسکي د سه شنبې په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایي اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکي او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خواشینونکي کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته ورسیدلی دي. په یونان کې د دې ادارې ویان دي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې بې برخلیکه پاتې دي.
د ازادي راډیو د پدې خبرونه کې دا موضوعات وړاندې شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنه کړي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحیدالله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی باید دا روښانه کړي چې په کومې حکومتي کړې له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي.